دا مشال ریډیو دین اند ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 23مه نیټه دا په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاین بنيري ما او تاسو ته په دغه ساته خبری خبرونه خیر کلی ویم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نه راپورونه او تبصرې درکو او زمونږ ونیزه خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري په ډومبه د دې وخت خبر. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن دورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي د 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي او د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن دورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ د معمولي وی خبري غونډه ته ویلي چې د کمیشن غونډه نن کیږي چې په کې به د دوړو هیوادونو د خزانه د وزیرانو په ګډون لوړپوړي چارواکي برخه اخلي. د نوموړي په وینا په دور د نوموړي په وینا په دغه غونډه کې به د سوداګرۍ او ترانزیت ټریډ په ګډون په بیلابیلو اقتصادي چارو خبرې وشي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی له افغان مشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون په ځیګر په ار کې وشو ویلي د ترهګرۍ ګواښ او ګډې لیوالتیاوې دواړه هیوادونو سره نږدې کوي او د اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د هواري لپاره په شریکه کار وشي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه پلاوی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه کړې او د دوی د قربانیو مننه کړې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي د 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي. د اداره وایي د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې د ځمکې په سباندې 90 کیلومتره ژور عمق کې وو. د راپورونو له مخه د زلزلې د افغانستان له شمال نیولې تر کابل او همداراز د پاکستان د شمال او د هند د پلازمینې سیمې لړزولي خو د ځاني یا مالي تاوانونو په اړه څه راپورونه پکې نه دي راغلي. په 13 اکتوبر میاشت کې یوې سختې زلزلې چې د ریکټر په پیمانه 9.5 درجې وه په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 400 کسان وژلي وو. د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسېدلی دی. ویل کیږي چې شاوخوا 400 کسان تر اوسه لا درکه دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار په یا برما په کچین ایالت کې وشوه. د سره صلیب د میانمار د پوځ او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي. د ژغورنې ډلې هڅه کوي هغه کسان چې ښایي اوس هم د خویدلې ځمکې د لاندې بند وي راوباسي، خو دولتي چارواکي وایي د احتمال چې څوک به لا هم ژوندی پاتې وي ډیر کم دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د قیمتي تیږو په دې کان کې د ځمکې د خویدو اصلي علت به څه وي. کچین ایالت د میانمار د لوی ښار ینګون په 9.5 کیلومتره واټن کې پروت ښار دی. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلس په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي دي. دغه کسان 10 ورځې مخکې پر پیرس د شوو ترهګرو بریدونو په تړاو د پلټنو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي. چارواکي زیاتوي په نیول شوو کسانو کې په فرانس کې زیږیدلی مرکزي مشکوک کس سلا عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي دوی د نیول شوي کسانو د هویت په اړه څه نه شي ویلي او نه دا څرګندولی شي چې دغه کسان د کومو جرمونو په تور نیول شوي دي، ځکه چې دا مسله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څېړنو ته زیان رسولی شي. د اتوار په ورځ خبریالانو ته د وینا په وخت د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل ویلي چې موږ د پیرس بریدونو ته له ورته بریدونو نه یریږو، داسې چې څو کسان ښایي په یو وخت په څو ځایونو کې بریدونه وکړي. په پیرس کې په حملو کې چې پړی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې 130 کسان وژل شوي وو. د مصر ولس تیر ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپل رای ورکول پیل کړی دی. د انتخابات په کال 2013 کې د پوز لخوا د اسلام پال ولسمشر محمد مرسی د حکومت د لنګولو نه ورستو پړومبي ځل کیږي. په دې انتخاباتو کې 3000 کاندیدان چې یو کم او یې خزري د پارلمان د 288 چوکو لپاره برخه اخلي. د انتخاباتو وړومبۍ برخه د اکتوبر په میاشت کې شوې وه چې ډېرو خلکو پکې برخه نه واخیستې او هغه کاندیدانو پکې ډېرې چوکۍ ګټلې وې چې ولسمشر عبدالفاتح السیسی یې مرسته کوي. تیره ورځ خوشه یو زر هغه کسانو د یونان او میسیدونیا په پوله احتجاج کړی دی چې د چارواکو په وینا د اقتصادي ګټو لپاره له خپلو هیوادونو مهاجر شوي دي. مهاجرینو احتجاج هغه وخت پیل کړ چې کله د میسیدونیا چارواکو بېله اسنادو دوی ته خپل هیواد ته د ننوتو اجازه ورنه کړه. چارواکي غواړي دوی دې داسې اسناد راوړي چې ترې ثابته شي چې دوی په رښتیا هم د شام، عراق او افغانستان د جنگ ځپلو سیمو نه مهاجر شوي دي. په احتجاج کوونکو کې ډېر د ایران، لیبیا، مراکش، سومالیا او بنگلادیش سره تړاو لري. په دوی کې یو شمېر مهاجرینو د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي چې دوی په دغه سرحدي سیمه کې له ډېرو ورځو د دې په انتظار دي چې میسیدونیا د لارې یورپي یونین ته داخل شي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مورید په روان خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریدئ شئ. د پاکستان او افغانستان د مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د باړې جنگ ځپلي خلک غوښتنه کوي حکومت دې ورته د وران شو کورونو تاوانونه ورکړي.
کور زما وران دی چې کوم قومونو سروې شوی را برای مهرباني چې دو وترې موې زاویر کړل شي کورونو ته په سړکونو باندې نظر سنی وشي.
له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي ویلي دي سیمې ته د بیکور شو خلکو ستنېدل په سمه توګه نکی.
شمالی وزیرستان کې تقریبا کم وخت 99% علاقہ کلیئر ده. حقیقت خو دا راځي چې کوم پروسس ده د واپسې هغه بالکل سلو ده.
زمونږ ونی ز خبرونه ستونزې سرکار به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. اوردون کرب زمګړم بیا راپور ته د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو د خزانه د وزیرانو په ګډون یو شمیر لوړپوړي چارواکي هم برخه اخلي. په دغه اړه مې سوشي به وړاندې په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله نه پوښتلی وو. هغه سره سداسې معلومات شریک.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه چې دا مهال په اسلام آباد کې تقریبا شروع کیدونکې ده اوس نه لږه شیبه وړاندې په افغانستان د اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانی او چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د مالیه وزیر اقلیل حکیمی په مشرۍ کې د شوکنی پلاوی چې کوم دی هغه اسلام آباد ته راغلی دی او هغه په دې غونډه کې به ګډون کوي. اوس په لږه شیبه کې هغه ویل چې دوی به د اسلام آباد یو مقامی هوټل ته راورسي او د پاکستان لخوا په دې غونډه کې د پاکستان اقتصادي وفاقی وزیر چې کوم دی ساقدار هغه پکې ګډون کوي. دغه شان د پاکستان خارجه دفتر ترجمان قاضی خلیل الله د تیر زیارت په ورځ باندې د معمول خبری غونډې ته ویلي وو چې په دې د غونډه کې به تجارت، اقتصاد او ترانزیت ٹریڈ نه اله په ګډون پر مختلفو اقتصادي او معاشي شارو چې کمیټه هغه به خبري اترې کیږي. خو بلخ د افغانستان چې کوم حکمت خلیل کړی دی هغه 13 اونۍ خبري اعلان ته ویلو چې په پاکستان کې دغه شانت یو شمیر وادي شوی دی د اقتصاد دغه حواله سره. لکه موږ ته اسحاق فاقی وزیر ساقدار چې کوم دا ویلو چې په افغانستان چې کوم مال راځي هغه به موږ په یو جمعه کې در خوشی کوو دلته به در رسي. بین علاوه تجاران ته چې کوم مسلې را مخې دي د هغه د حل لپاره هم موږ کوششونه کوو خو دوی موږ صرف وادی کړی دی ولې دغه وادی عملی کړی نه دی. نو د افغانستان سفارتخانی د چارواکي تر مخه چې کوم دغه وادی شوی دی په دغه حواله به هم سره خبرې اترې کوي.
تاسو ستونزې
ورته کار جونیو سږی داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه اوس سرکار نه نه خپني غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
اوردونکو د خیبر پختونخوا په کوهارت سیمه کې د پولیس چارواکي وایي چې نه پیژندل شو واستوالو د اخبار او ټي وي او خبريال حفيظ الرحمن په دز وشته او وجل دي. په دې روان کال کې حفيظ الرحمن دویم خبريال دی چې د وسلوارو لخوا په نخکیږي نه وړاندې د زمان محسود په نوم باندې یو خبريال هم په خیبر پختونخوا کې وجل شو. په دغه اړه باندې له پیښور زمو همکار خالد خان نور معلومات راکړي.
پرون د اتوار په ورځ د مقامي پولیس د وینا تر مخه د اردو اخبار نه یاد سره او د هغه اخبار رسپانه ټي وي سره کار کوونکي سید رحمان نه معلومه سوالو په ډول وشته او هغه د ټکا مړو د پولیس ته وینا هغه درې ډزې لګېدلې وو خپل په موټر سایکل روانو. څنګه چې تاسو خبرو په د دې نه وړاندې هم د خیبر پښتونخوا زمان محسود خبریال هغه داغې نه پس بیا صورتحال داسې جوړ شوی دی چې پټانک په بنو او بیا په قبالي سیمو کې ځینې خبریالانو ته دغه دړکې ملو شوي دي چې هغوی دې خپل دغه پلیشه پرېږدي. نو هغه څو ملګري داسې دي چې هغه خو هغه ځای نه پرېښي دي او د بل ځایونو نه لا د اسلام آباد یا د پېښور نه خپل کار کوي. نو دا خو د تېرو څو کلونو نه چې دغه خبریالان په ډزو وژل کېږي هغه په نښه کېږي هغوی ته دړکې راځي. او دا لومړۍ خبره نه ده، د حفیظ الرحمان لومړۍ کیس نه دی پیدا شوی دی. د دې نه مخکې هم په سوات کې په پېښور کې او د خیبر پښتونخوا نورو سیمو سره سره په قبالي سیمو کې هم خبریالان ځینې خبریالانو کړه هغه د مرګ کړه خو وسلوالو ځینو لا اوس هم دغه معلوم نه چې دا څوک وژني. خبریالانو اتحادیې د دې تنظیمونه وخت په وخت دغه مطالبه کوي. نن هم د حفیظ الرحمان د مرګ په غم کې د پېښور د خبریالان او بیا د هیواد ټول خبریالان کوم تنظیمونه چې دي هغې دغه ماتم کوي او همدغه غوښتنه کوي، د حکومت نه هم غوښتنه کوي او په کومو ادارو کې چې دي کار کوي نو هغې نه همدغه غوښتنه کوي چې خبریالانو ته تحفظ ورکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له شپږ غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیوړی کولو پر اړتیا خبرې کړې دي. لدې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکړل شو چې د افغان ځواکونو د پیوړی کولو په اړه د ناتو غړي پر راتلونکو سورزو کې په خپل غونډه کې بحث وکړي. په دغه اړه باندې د احمد تکل راپور اورو.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوریت ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماخام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناتو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي. خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې پر اتلونکو څو ورځو کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندې په 11 نیټه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړې وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناتو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اژانس د ناتو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناتو له خوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوې. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناتو سرچینو هم درز اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناتو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړای شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناتو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی هم دې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
احمد تکر لاپور مردور دن کو سرزو کویټ ته چرته چې د عوامي نشتلګون صوبایي صدر اصغر خان اسکزی اعلان کړی دی چې د غون لخوابه د دسمبر په لومبې نیټه په کویټ کې د گوادر کاشغر لارې د ممکنه بدون پر ضد ډېر لوی احتجاجي مظاهره کوي. او په خبره د پاکستان واکمنو ته به دا پیغام ورکړي چې د پښتنو په قسمت کې یوازې ترهګري او بدبختي نه بلکې خوشحالي او ترقی هم شته. په دغه اړه د خدینور ناصر راپور اورو.
د عوامي نیشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزی وایي د دوی ګوند به د چاینا پاکستان اقتصادي لارې د ممکنه بدلون پر ضد د ډسمبر پر لومړنۍ نیټه په کوټه کې لوی احتجاج کوي. د اڅکزی په خبره له دې احتجاج څخه به ټولې نړۍ ته دا څرګنده سي چې د بلوچستان د اولس په خاصه توګه دلته د میشتو پښتنو فیصله څه ده.
عوامي نیشنل پارټي نه 28 اپریل کې جلسې کی طرح
عوامي نیشنل ګوند به د 28 اپریل د ولسی غونډې په څیر پر اول ډسمبر په کوټه ښار کې یو لوی احتجاجي لاریون کوي او پر هغو قوتونو چې د دې لارې د اړولو لپاره کار کوي د دې احتجاج د لارې به د بلوچستان د ولس فیصله ورښکاره کړو او ټول نړۍ به وویني چې د بلوچستان د پښتنو څه فیصله ده.
بلوچستان کې پښتنو کا فیصله کیا ہے.
اصغر اڅکزی په دې خبري غونډه کې زیاته کړه په دې احتجاج او ولسی غونډه کې به داسې پریکړه وکړي چې د پاکستان واکمن به په دې مجبور کړی چې په یاد لار کې هیڅ قسم بدلون ونه کړي.
یکم دسمبر کو اس روټ کی تبدیلی
د دسمبر پر لومړی نیټه به موږ د دې لارې د اړولو پر ضد په آینده کې دا سی اعلانونه وکړو او هغه قوتونو ته چې د دې لارې په اړولو کې بوختې دا به ورته سرګند کړو چې د چا په پلار کې به هم دومره همت نه وي چې دا لار بدله کړي. او یا خو بیا دې قوتونو دا فیصله کړې وي چې موږ تاسو له ځان سره نور اوسول نه غواړو. د ای این پی صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان واکمن وایي د چاینا پاکستان اقتصادي لارې بدله کړې نه ده، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اکثره سیاسي ګوندونه او سیاستوال بیا پر دوی دا تور پورې کوي چې په دې اقتصادي راهداري کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیمو تیرېدونکې لارې پنجاب ته اړولې ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خیبر جنسه باړې تستان شوی خلک شکایت کوي چې ډیره موده شو چې حکومت لخوا د دوی دوران شو کورونو د بیا جوړولو سروي روانه ده، خو تر اوسه پکې چاته سماویزه نه ده ترلاسه شوې. دوی وایي چې په کومو قانونو کې سروي سرته رسیدلی نو باید زر تر زره دي حکومت اغیته د خپلو ورانو شو کورونو تاوان ورکړي. په دغه اړه باندې د فاټا سیکرټریټ چارواکي سوای د فرهاد شینواری پر راپور کې و.
د خیبر جن سید د باډې به کور شوی خلک چې په دې ورستو کې خپل سیمه تاسوانه شوی دی وای چې په کومو کبیلو کې د حکومت لخوا د کورونو د بیا جوړولو سروي مکمل شوی دا نو باید په وخت ماویزه ورکړل شي چې خپل کورونه پر بیا جوړ کړي. په دې حق له د باډې کاخیل یو تن مشر عبدالمیران پر دې مشال ریډیو ته وای
کور زما وران دی چې کوم قومونو سروي شوی رو برای مهرباني چې دغه تر دې موزا ور کړل شي کورونو ته په سړکونو باندې نظر سنی و شي، بجلی باندې د نظر سنی و شي، په اوبو باندې نظر سنی و شي. اوس موسم بالکل یخ دی چې کم مشومان دي وغه د کم مصیبت سره مخامخ دي، ولې چې هغه بیمار شول د سپټلونو بندوباس یې نشته لري بشترې تشریح ور کړل شي.
او د باډې شلو برسمی او تن ګل زمانه پر دی وای
ډیرو خلکو کورونه وران دي او جمعې روغه او مدد اوسه پر وسه شوی دی نه د حکومت طرف نه انداز ته وي چې د تا مدد کوو انداز پیسې منځوريږي خو په خلکو ته روپین ته وسپرنه نه ملو شوې.
او د باړې مربت پردي د خپل ستونزو په اړه وویل
موږ مشمون ټول بیمار دي ساړه دي کورونا مران دي او بازار بند دي کنه خیمیش ولی اسپاتولونه شول او د سکولونه چې موږ کولو شي مشمون هم داسې به تعلیم غاټ شول.
او د باړې سپاه کبلی او مشر ملک باز هم خپل مشکلات بیان کړل او وی ویل
کورونا وران دي خو به نشته راي ونه رميوالي دي ترانسفارمر وړي دي چې چرته خصمونه په کلیه کې هغه را خبره چې لټکړي دي او شایم درې پرې ښه شایم نشته خو بس مې را خبره ورته خپل کورونا پرمون دي.
د خیبر جن سید د باړې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو د ماویزه په حق لمو چکله د فاټا سیکټریټ د بیا بحاله سانګ مشر یوسف سره رابطه وشو نو دی وویل چې باړه او تیرا ډېر پراخه سیمې دي او زمون کمیټې پکې لګیا دي چې څومره زر سروي مکمل کړي نو خلکو ته به ماویزه ورکړو.
دا خپل پروسیجر دی چې پروسیجر ده کنه د تیراو کوم جاری ده کنه او د تکین ټول خلانه ده شوی کنه کوشش ته چې څومره ضروري نو روزانه بس باندې کوم نه کې تیراو کوم لګي
د فاټا سیکریټ د بیا بحاله څنګه چارواکی وای چې مکمل وران شوی کور لپاره با 400000 روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره با 1,50,000 روپۍ معاوضه ورکول شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
غلام چې دومره بیا ته دي
هر طرح در بدرنګ زکه چې داغه مین نشوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ پند او مین دي نور نو غوړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخته فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د شمالي وزیرستان مارکیټونو د دوکانونو مالکانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د خپل ځمکې حواله کړي او د مارکیټونو بیا د سره جوړولو لپاره د ورته معاوضه ورکړي. دا غوښتنه دوی د خالی په ورځ ماښام د شمالي وزیرستان د راغلي متاثرینو د جمعیت اسلامي د امیر سراج الحق سره په یو ملاقات کې کړې ده. په دغه اړه باندې ریاض موسی خیل راپور راکړي.
د جرګی وینا وا چې حکومت د شمالي وزیرستان اپریشن دوران د میرانشاه او میرعلي بازار په زرګونو دوکانونو وران کړي او اوس په دغه ځمکه سرکاري پارکونه او د خپل خوخي مارکیټونه جوړول غواړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د شمالي وزیرستان مارکیټ اونر اسوسییشن صدر جمال الدین وینا وا
موږ ته حکومت وایي چې زه تاسو شپږ مارکیټونه جوړوم چې تاګه ش 2700 د کینه او موږ چې قیمت د کینه 10-12000 دوکانونه د قیمت دا بیا د چا لاس
همداراز د یاد تنظیم نائب صدر حاجی بوستان اوی کو حکومت مونږ ته د مارکیټونو اختیار را نکړو او په خپل خوخې دوکانونو جوړ کړو نو دې سره به سیمه کې خانه جنگی شروع شي.
مونږ د حکومت دا خاص کوي چې خپل خو چې سوشل او شول خو بکی ته اوس چې مارکیټونه کوم جوړیږي نو هغه د فراد نه خورې او د مارکیټونو ولا کسان چې دي هغه نه د پښتنه وشي او هغه ته د زناور کړل شي هغه ته د جوړولو په بنیاد خبر ور سره وشي.
همداراز د مارکیټ اونر اسوسییشن جنرال سیکرټری سخی رحمان اوه که حکومت پارکونه جوړوي نو بل زیدي جوړ کړي او د غلړ کې دي د غیر متعلقه خلکو سره د مذاکراتو په ځای زموږ سره مذاکراتو کوي
دا نور چمنونه جوړوي او نه باقی چه پکې جوړوي یار باقی چه کې جوړوي حالت خپل سرکاري زمکې دي چنیولې دي قبضه په کړې ده په زرګونو کیلومتر زمکې دي نیولې دي پاکې جوړوا پارکونه موږ دا فریاد لاره غلیو چې دوی خبرې دي چې یو خوده زمو سره خبرې شروع کی زکه چې تاوان زما شوې دي زمکا زما ده که سپې جوړوي که نه جوړوي ما خپل زمکا پاولا کا غیر متعلقه خلکو سره خبرې ما پکا وو بل مطالبه مو دادا چې موږ ته د خپل زمکې په خپل پلاس کې راکې موږ ته کدا یو ځانه راکې ډېره بخایي ک نه راکوي نه دې راکې موږ به خپل آبادو کوچ
د شمالي وزیرستان د متاثرینو د مسلو په حق لا چې مشال ریډیو د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق نه تپوسو کو نو دوی چې د خلکو د ملک او کام د پاره قرباني ورکړې ده او د دوی د مسلو د حل کولو د پاره وا ټولو متالقه چارواکو ته आवाज رسوي. دی وایي
دوی موقف مون واورې ده دوی د خوري خو مالکان دوی لري لہذا زمون موقف هم ده چې د دوی د خوخ مطابق دی ال تکي دوباره آبادکاری وکړي شي دی باندې با مونږه په سنټ کې په خبرې کو خیبر پختونخوا گورنر سره په خبرې کو وزارت داخله سره په خبرې کو او د دې په معاملاتو کې چې کومه ادارې انوال دي او کومه محکمه انوال دي دا ټولو چارواکو سبا په دې باندې منګه غړیږي.
د یادونې دا چې شمالي وزیرستان کې پروس کال جون میاشنا د وسلوالو په ضد ضربې عذاب اپریشن پیل شوې دي چې لوجې په لکونو خلکو د سیمینا کړه کړي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي. او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
له شمالي وزیرستانه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر ویلي دي چې د یادې جنسي زیاتره سیمې له وسلوالو پاک کړل شوې دي او له دغه سیمو نه بې کور کړل شوي خلک بیرته ستنېږي، خو د ستنېدو عمل په سمه توګه نه دی روان. په اسلام آباد کې د مشال لیډو خبریال سره په مرکه کې د قومي اسمبلی غړي زیاته کړې ده چې باید حکومت خلکو ته د اوریدلو توانونو معاوضه هم ورکړي. د شمالي وزیرستان څومره سیمه له وسلوالو پاک شوې ده؟ په دغه اړه باندې د نوموړي ځواب څه ده؟
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم و بیش 95% علاقہ کلیئر ہو. حقیقت خدا کا ہے چکم پراسس دا ہے دے واپس ہے آغا بالکل سلو دے بار بار دا خبرات دے متصرین طرف نہ ہے دو دے عوام طرف نہ ہے دو یہ جرگی طرف نہ دو چے دا پراسس دا جوچ تقریباً کم و بیش میر دا دیمان دا چوال خمیش 15,000 پر ڈے وطلی کری ہے چہار اور رزا 15,000 خاندان واپس کی جی خوب بہر ہر چھے درے ذرائی ہیں بیا ہے دے وہ چھے امید پی دوش امیس پلا رہے ہیں مشورہ دا دو چھے دیکھا جوری رہنا وخلا تر دے میرا شان
مزید سے د یو منتخب ایم این اے په هیڅ باندې تاسو سفران وزارت شو یا د خیبر پختونخوا گورنر یا فوج سره په دې حواله سره څه خبري شوی چې ولې د خلک زر تر زر خپل سیمو ته نه لیږي؟
بالکل موده جو شي سره ملاقات شو دا غفر موده خبره وکړه چې د میر د عوام زخمی نه چې کیم دي یا د تکیم پرشنی ورسه د لا کیم نقصانات یو وشول دغه واحد الیار دغه دو چې نن دا په ځتمنه طریقه سره تاسو سره زر واپس کیږي دا ټول ګلې منو په دغه ورشي هغه یو د چه نذیر خان فلحال موجودگی میز چې داخل کرو علی دو کې د بجلې تنظیم نشته دی بی تنظیم نشته دی سکول تنظیم نشته سپټال تنظیم نشته میز داخل کرو علی په داخل کو د میز څه کی گورنر سره میز تقریبا سل کا سن جرګه وسله په جرګه کې میز دا اواله ډیماند دا کړه چې متاثرین د بازار ته ځرو پاشي د سفرر من سره د میز میټینګ شوی دی
تر دې د ماده کم کم سیمو خلک چې دی غوا واپس تلی او په څومره تعداد کې دا کورنۍ تلی دی
کم و بیش 15,000 لگ بگ داس خاندان تلی دی چې پاکه د سپینوام تحصیل د مرلی په طرف باندې چې کوم دا غا شي خیل کوم دای و سلام دی خیل کوم دای دا غا کومینا تلی دی نمبر 2 کې ایست خشور طرف ته چې ما علاقه دو سنه صفه هغه تلی دی ایس مر سی خیل کوم دای او حکیم خیل کوم دای دغه وطافې اعلان شوی دی خو یا تلی دی کنه
سیمه کې چې کوم بازارونه وران شوی دی یا سکولونه یا سپټالونه یا نور کوم ځایان چې دی دوباره آبادکاری لپاره څه کوششونه روان دي
مخفل دا 500 ارب ډیماند کړی دی شمالي وزیرستان چې کوم دا بازار ته نقصان رسیدلای دی د کینې نن تاسو 500 ارب ډیمانډ میسترل یا چې داری پیدا ملاو شي او کوشش میز دغه کی چې پدا کې درې غا جوړی شي کمیټه چې وادي آرمی طرفه وي وادي پولیټیکل انتظامی طرفه وي وادي عوامه طرفه وي نو هغه په موجودګی باندې ان شاء الله حق او حقدار ته ملاو شي.
ډان ورسپانی د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا د سفر په اړه اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د فوج د مشر امریکا ته د دویم سفر ته ډیر زیات اهمیت ورکول کېدو کسه هم نوموړي په موثره توګه خپل ځان وړاندې کړو خو متاثر کو نو. د فوج مشر دا سفر په داسې حال کې کړي چې د حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوې وي، خو د فوج مشر او امریکایي چارواکو په خبرو کې دا تاثر د لمنځه ختم کړو چې ګینه د خبرو تر مقصد د جمهوریت حکومت پر ضد دي. ورسپان لیکي په دې خبره کې دوی په جزوي توګه کامیاب شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د فوج د مشر ملاقات په اړه سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي وو چې دا ملاقات د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدنې تسلسل وو. په ادارې کې راغلي چې له دې خبرې انکار نشي کېدی چې له امریکا سره دواړه خیزه تعلقاتو کې ډېر زیاتې مهمې خبرې موجود دي، پرته له دې چې په پاکستان کې دننه د فوج او حکومت اړیکې څنګه دي. د دې تفصيلات غیر معمولی دي، خو د فوج د مطبوعاتو څانګې آی اس پی آر په دې اړه ډېرې واضحه خبرې نه دي کړې. دا ورسپانې په خبره ممکنه ده چې په راتلونکو ورځو کې دغه خبرو اترو نتیجې رابرسېره شي. په دې کې تر ټولو مهمه خبره په افغانستان کې له طالبانو سره د ځنډ ښکار د سولې خبرې ترې بیرته شروع شي.
ګلایا زوچ د ډان ورسپانې د یو ادارې مهم ټکی وړاندې کول. درنګ شبیله په پښتونخوا کې دا سهار لسنی بجی کیدون کی دی مهم خبرون اور د خبرون رستورت د قامی نړی والو مطبوعاتونه مهم برخه وړاندې کو. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي چې په دې غونډه کې بعد دواړو هیوادونو د خزانه وزیرانو او لوړ پوړي اقتصادي چارواکي برخه اخلي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی له افغان ولسمشر سره د ترهګرې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي. د امریکا د جیولوجیکی سروې د روایت 15.9 درجه زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځلې سیمې لړزولې دي. په دغه زلزله کې د ځانی او مالی تاوانونو په اړه لاس راپورونه نه دي رارسېدلي. د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خوېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمېر نږدې 100 ته رسېدلی دی. ویل کېږي چې شاوخوا 100 نور کسان تر اوسه لا درکه هم دي. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي دي. دا کسان لس ورځې مخکې پر پیرس د شوو ترهګرو بریدونو په تړاو د پلټنو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي دي. د مصر ولس تیره ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپلې رایې ورکول پیل کړې. د انتخابات په کال 2013 کې د مرسی د حکومت د ړنګول نو وروستو په لومبي ځل کېږي. او تیره ورځ خوښه یو زر هغه کسانو د یونان او میسیډونیا په پوله احتجاج کړی دی چې د چارواکو په وینا د اقتصادي ګټو لپاره له خپلو هیوادونو مهاجر شوي. خبرونه مو اوریدونکو سرود اسلام آباد ته چرته زمو همکار ریاض موسی خیل ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپل اداریه د اقلیتونو په تحفظ لیکلی او وایي چې سویلي آسیا کې یو لویه مسله دا ده چې دلته مذهبي اقلیتونو ته هیڅ تحفظ نشته او د دوی لپاره حالات ورځ پر ورځ خرابیږي. او د دې تازه مثال د تیرې جمعې په ورځ جیلم کې د احمدیانو په یو کارخانه او عبادتګاه حمله ده چې وجه یې دا ښودل شوې وه. ځینې احمدیانو په کارخانه کې د قرآن پاک بې حرمتي کړې ده. اداریه وایي چې هر څوک پولیس ته مذهبي سپکاوي په تور کې د بلوې نه مخکې یو تن نیولې هم وو، خو د دې باوجود را پارېدلی خلکو کارخانه اوسې زلا او د هغې په دوی مورز یې بیا هم په عبادت خانه حمله وکړه. خو خوشکسمتی دا وه چې دواړو پیښو کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی. البته بدمرغي دا ده چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون موجود دی، نو بیا ولې دومره خلک را جمع کیږي او قانون په خپلو لاسو کې اخلي او په داسې وخت کې پولیس او نورې ادارې چرتوي؟ اداري اخره کې لیکي چې دا بد پیښه د وزیر اعظم د هغه اعلان څو ورځې وروسته رامخته کیږي چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته د عبادت او ژوند تیرولو پوره پوره اختیار دی. خدا روسته پیخه خای چې دلته اعلانونه صرف د بیانونو تر حد وي او په هغه عمل درآمد نکيږي. او لوی بدقسمتي دا ده چې تر اوسه صرف د احمدي ډلې ځینی کسان نیول شوې دي او د بلوګرو لخوا هي سوک نه دي گرفتار. د دې ترڅنګ آج رسپان خپل اداریه کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې پکړی خطاب لیک کوي چې پکې نوموړي د وفاق نه د صوبې حکومت غختلو د پاره خپل کوشش ولو اشاره ورکړی ده. اداریه د پرویز خټک د خلیلی کی چې سرنګ مو په وفاق د بجلی بقایا جات زیاتولو او صوبې ته حوالگی منلې ده او دغه لړکی په خپل د نیپرا عدالت ته تللی وو. همدار از با د نورو حکومتو د پاره هم جنگ کوي او دا هرڅه د کال 1903 او یایم د آئین مطابق دي. اداریه مخکې وایي چې د وزیر اعلی خبره د ستاینې وړ ده، خو دې کار د پاره با د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو لپاره یو موټی کېدل وی، ځکه چې دا کومه سیاسي نه بلکې قومي خبره ده او د دې د پاره ضروری ده چې د ملاقات نه وړاندې ټول ضروری هوم ورک وکړي شي او بلدا چې د وفاق نه کمی پیسې صوبې ته ورکړي کیږي د هغې په صحیح استعمال د پاره د هم منصوبه بندي وشي، ځکه چې د تیرو کلونو ترقیاتی بجټ نه خرج کولو په اړه هم په صوبایي حکومت نیوکی کیږي. اداریه اخیره کې لیکي چې د دې مقصد د پاره ضروری ده چې یو آزاد او منظم مالیاتي نظام جوړ کړي شي.
ڈان اسپانې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش ته موجودیت پاړه د راپورته شو اندېښنو او د نېشنل اسپانې په افغانستان کې وګړو ته په ورپېخو مخفزتی دون کوستونزو راپورونه خبره کړې دي. زمونږ همکار هارون باچا د دوړو راپورونو مهم ټکي وړاندې کړي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه غواړي خپله توجه په هغه هیواد کې له مخکې څخه د فعالو وسلوالو ډلو پر ځای نویو امنیتي خطرونو درک کولو پلو واړوي. پر ځای د دې چې امنیتي مقامات د دغو خطرونو د پوره جاج اخیستلو لپاره کار وکړي، اسانه ده چې ووایي هیڅ نوی خطر شتون نه لري. پر پیرس د وروستیو تر وروستي بریدونو په تناظر کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ملاتړو د موجودیت پوښتنه لا هم اهمه شوې ده. خله تم سره سم د پاکستان د خارجه وزارت بیان په هغه هیواد کې د یادې وسلوالې ډلې د شتون خبره په زغرده رد کړه. پاکستانی چارواکي که هر څه وایي، خو د داعش خراسان څانګه په سیمه کې فعالیت کوي چې یو شمېر جنگي قمندانانو او وړو تروریستي ډلو ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه د حیرانتیا خبر ده چې پاکستانی امنیتي مقاماتو ته په قبایلي سیمو کې له طالبانو د هیواد په نورو برخو کې له فرقهییزو تروریستي ډلو ورهاخوا نور امنیتي ګواښونه نه تر سترګو کېږي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې په پاکستانی رسنیو کې دوه داسې رپورټونه خپاره شول چې په هغه هیواد کې د داعش د غړو د موجودیت خبره ترې په ډاګه کېږي. اولنی رپورټ په کراچۍ کې د یو څو کسانو د نیولو هغه و چې غوښتل یې سوریې یا شام ته ولاړ شي او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. دویم رپورټ بیا په سند صوبه کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په حواله د داعش د یوه نیټورک د موجودیت هغه و. لیکنه وایي په پاکستان کې د داعش د نفوذ زیاتېده په صورت کې به پر پاک افغان پوله د ناامنۍ او د هیواد په اکثرو برخو کې د تروریستي حملو پیښې زیاتې شي. بلخوا د دی نیشنل ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، له هغه راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، د عامو افغانانو د ژوند ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلویږي، وسلوالې ډلې ورځ تر بلې قوي کېږي او د افغانانو د بېروزګارۍ کچه مخ په ډېرېدو ده. د هیواد حکومت خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو چاره هم په مشکله کوي. لیکنه وایي د افغانستان وضعیت د سوریې تر هغې بدتر نه دی، خو د خفګان خبر دا ده چې د افغانانو ځوان کول د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوی دی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوي چې اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو څخه 19% افغانان دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې ښه او په ترڅ کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ یوسي، خو دغه پروسه یې هم ناکامه شوه. لیکنه په کابل کې د مدني ټولنې د وفال تن خوشحال روحي له خولې زیاتوي، تر هغې چې افغان چارواکي شخصي ګټې شاته او د افغانستان هغه مخکې نکي، د افغانانو ورځ نشي ښه کېدی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پیرس د ترهګرو بریدونو نه وروستو د بلجیم په پلازمینه برسلس کې هم ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي، او د دې هیواد وزیر اعظم پرون ویلي چې برسلس له جدي او خایزر په خودونکو ګواښ سره مخ دی. چارلز میشل خبریالانو ته ویلي دی یریږي چې په برسلس کې به هم د پیرس په شان ترهګر بریدونه وشي. په دغه اړه د احمد تکل راپور ته وګورو.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي، له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانزي او په هنتونونه باندې د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي، او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي، خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی، په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباؤد هم د بلجیمو 28 کلن اباؤد څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزي قرارګاه هم په همدې ښار کې دی.
د احمد تکر لاپور مورد اوریدونکو د نیشن ورځپاڼې لیکلي دي په پاکستان کې د پخواني پوځي امر ضیاءالحق په دور حکومت کې جهادي عناصر د بارنۍ پالیسۍ په برخه کې د یو عالی په توګه استعمال شو چې له وجې اوس هیواد له بیلابیلو ننګونو سره مخ دی. د دغه لیکنې مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
دی نیشن ورځپاڼې لیکي د 1990 لسیزې د جنگونو وروسته په عمومي توګه د یوې داسې پر امن او باثباته نړۍ هیلې پیدا شوې وې چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعه ممکنه و. خو د مقالې په خبره داسې ونشول. سخت دریځه تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنگونو وروسته راوټوکېده او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو. ورځپاڼې لیکي د امریکا د ستمبر د 11 بریدونو د رد عمل وروسته نړۍ کې حالات بدل شول. لیکوال بیا د برتانیا د جولای د 8 او د هند د 16 ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکي یو بل برید د نومبر په 14 په پاریس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شو. مقاله لیکي له بده مرغه د 21 پیړۍ لومړۍ دوه لسیزې د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادېږي چې پرله پسې په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. لیکوال د ټولنیزې او اقتصادي ترقۍ په اړه لیکي چې له بده مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه و او په ډېرو ځایونو کې غیر شفاف و. د اقتصادي بحران او سیاسي فشار له وجې نفسیاتي ناروغۍ، ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویې ته لاره جوړه شوه. مقاله لیکي ټولو اقلیتونو ته یو بیل ځای ورکول او د هغوی د شناخت بحران سخت دریځه تشدد ته شرایط برابر کړل. خو په مذهبي نقطو افراطي غورځنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا اوس تر ټولو لویې وجې جوړې شوې دي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د اسلام، عیسائي، یهودي، بودمت، هندو او نورو مذهبونو پلویان د اسلامي سخت دریځۍ په بنیاد تشدد کوي، دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پورې محدوده نه ده. خو په دې وروستیو کلونو کې مسلمانه ټولنه هم د دې وجوهاتو له وجې د سخت دریځه تشدد او ترهګرۍ سره د تړلو خبرو لاندې راغله. مقاله لیکي مذهب د عقیدې په توګه هیڅ مسله نه جوړوي، خو چې کله دې ته د واک اغیستو د غالب راتللو لپاره سیاسي شکل ورکړل شي نو دا بیا یو مسله جوړه شي. لیکوالی کې د پاکستان لپاره د زده کړې ډېر سبقونه دي. د تیر پوځي امیر ضیاءالحق په وخت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ د یوې آلې په توګه کارولو له وجې پاکستان ته زیان رسیږي او هیواد تر اوسه د دې مسئلې د ختمولو لپاره جوګه نه شو. مقاله په پاکستان کې د مختلفو ترهګرو تنظیمونو چې پرې بندیزونه لګول شوي دي او په دا هیواد کې له نوو نومونو سره فعالیتونه کوي په اړه لیکلو سره زیاتوي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړه کړه خو عملي کړې یې نه ده. پاکستان باید تېروتنه ونه کړي او د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د ختمولو لپاره قومي اکشن پلان عملي کول به د پاکستان د راتلونکي فیصله وکړي.
انیس اجمل واچ دی نیشن اخبار دی وی لیکنی مهم ټکی وړاندې کول او سوردو چرسدی ته چرته چې د باچا خان سکول ماشومانو یو کلتوري میله را جوړ کړی و او په دغه میله کې د خپل هنري نندرتون په وسیله پښتنو د کلتور، تاریخ او د پښتنو د پرمختیا او ازادۍ لپاره د باچا خان په مبارزه باندې رڼا واچوله. په دغه اړه تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
د چرسدی باچا خان سکول کې د دغه سکول ماشومانو د نړیوال کلتور ورځ په مناسبت یو میله وکړه چې پکې د پښتنو د کلتور بیلابیل اړخونو باندې رڼاګانې واچولې شوې. دغه ماشومانو د خپل هنرونو، خاکو او تقریرونو په ذریعه د پښتنو په تاریخ، د باچا خان د پښتنو لپاره کړې مبارزه وړاندې کړل. د دغه سکول پرنسپل مسمینه مشال لیډو ته ویل
د دې مقصد دا چې موږ خو یو دای چې د دې ثقافت نه خلک خبر کو او بل خبر دای چې چونکی زمنګ د باچا خان په نوم نه دا غي یو میشن ویجنو چې دا مخفړمان دلار شو د پښتون قوم د بچی چې دلته کوم سبق وي اغه وی ته یو اغه سره یو خدمت کول دغه سره یو سپورټ ورکو. زمنګ ماشومان ته هر سار چې کوم اسم لیکيږي پاغه کې موږ پروپرلی د باچا خان د تاریخ سره ریلیټډ چې کوم خبرې دي دا غي څه مقصد او
اغید عدم تشدد په بارے کې صدقه کړی.
د پنځم کلاس ماشومی روبی فضل چې په دغه پروګرام کې رجنکو د تعلیم په اهمیت باندې یو خاکه کې د خپل هنر خود نه هم وکړه، وای چې داسې پروګرامونه دوی ډیر زده کوي.
یو دا ضروری نه چې سره په لکان تعلیم وکړي، بلکې جنکه هم تعلیم حاصل کړي. او نور دا چې راو زمونږ سکول کې کوم اکټیویټیز کې د کلچر بارے کې کوم څه نو موږ هغه کې خپل هنر زده کوي. انور د سکول اکټیویټیز را باندې هم کوي.
د لسم کلاس رحمان الله وای چې کتاب سره سره داسې کلتوري هلې ځلې ډېر مهمه دي.
کوم چې ماشومان دي دا چې یو شان سبقونه وي، لکه مطلب دا بوکونو ته ګوري نو دې سره بورم شي سړی. او نور هم دا اکټیویټیز د یو کس ابیلیټي مخکې راولي او دې سره موږ خپل کلچر نه خبر شو.
د دغه سکول پرنسپل وینا وه چې باچا خان سکول کې دوی صرف د بېوسه خلکو بچو ته خودنه کوي او شتمنو خلکو نه غوښتنه وکړه چې په دې خدمت کې دوی سره مالی مرستې وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې ستونزې او سرکار په دغه خپرونه کې تاسو د زلزله ځپلو خلکو د غوښتنو په اړه اورئ او دا خپرونه مجید بابر وړاندې ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه اومني. په روانه خبرونه کې به ووري چې د تیر میاشتې په شپږشتمه نیټه کوم دلدله راغلی و، د هغې دلدلې له وجې د سوات او د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې تعلیمي ادارو ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی. د تعلیمي ادارو تر څنګ د دغو سیمو ولس نور هم د مالي او ځاني زیانونو سره مخ شوي دي. دا چې د دغو زلزله د پولو سره صوبایي حکومت تر دا مهال پورې کومې مرستې کړې دي او کنه، هم دا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
راوند یو نیم سل سکولونه داسې دي په 50 چې هغه تنا متاثره شوي دي په کافي اله پورې.
تقریبا بلډینګ ټول زیات خراب دی او لکه نور په دې زمونږ نه شروعات دی چې دوباره بیا زلزله وشو نو بیا به ډېر زیات خراب دی.
مشوال ټول کوشش کول غواړي چې اول هغه تر خپل شیلټر برابر کړي ورسره خالي په دې پیړۍ کې راځي بي ټي آی خبر خبر ان شاء الله.
د تیر میاشتې د شپږشتمې نیټې د دلدلې له وجې په سوات کې یو شمېر ودانو ته زیانونه رسېدلي دي چې په دغو کې د تعلیمي ادارو ودانو ته هم زیانونه رسېدلي دي. په دې اړه باندې زموږ همکار نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
د سوات ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډي ډي ای او ذوالفقار الملک وایي چې زلزلې نه تر دې دمه یو نیم سل تعلیمي ادارې متاثره شوې دي او له د متاثره ودانو معلومات را روان دي. په دا اړه دوی مشال ریډیو ته وویل
اراوند یو نیم سل سکولونه داسې دي 150 پوښه چې هغه تنا متاثره شوې دي خو کافي اله پورې. تقریبا 20 سکولونه چې هاي پرایمري شامل دي هغه اوسه پورې موږ سره ډکلیئر داسې شو چې هغه مکمل ناقابل استعمال حالت کې دي او هغه کې ماشوم دوباره کلاسز کینول ریسک شو اوسه. نو موږ اوس ټولو ته دا اطلاع کړی چې را کنیر بای کې بل سکول وی پرایمری وی یا مډل وی یا های وی نو هغه یا سکولونه حالت شفت کی او که هغه صورت حال نه نو په کرایې باندې چاته دی ځای اونې سی د ماشومانو د ژوند ریسک ته چری هم داخل.
هم متاثر تعلیمي ادارو کې د سواد په هنتون جهانزیب کالج او د جنکو لوی خوانځي سیدو ډیګری کالج هم شامل دي. سیدو ډیګری کالج کې د چارواکو ترمخه 1400 جنکی زده کړې کوي، ولې د زلزلې وروسته کالج ته زده کوونکي خورازي ولې په متاثره کمرو کې زده کړې نه کوي. په دغه کې یو زده کوونکی وایي
زمانم نوشین احمد دی او زه 4th year کې يم. تقریبا بلډینګ ټول زیات خراب دی او لکه نور په دې زمونږ نه شروعات دی چې دوباره بیا زلزله وشو نو بیا ډېر زیات خراب دی. او موږ کې نن کلاس نه وانه تل چې موږ یې دل او بلډینګ ډېر زیات خراب دی. موږ دا وختونه کوو چې دا دې صحیح کې او موږ دې فلحال بل بلډینګ را کې چې زمونږ ټایم نه ضایع کی.
د ډیګری کالج پرنسپل تلت قمر وای چې د کالج پوره ودانه متاثر شوې ده، ولې دوی د جینکو زده کړې بیا هم جاری ساتلې دي او کالج نشي بندولې؟
سر کپاسټی د کالج زم سره الریډی نشته، زم سره د کلاس رومز ډیر زیات شارټ کټ دي، د مخکینه بهر حال موږ به مینیج کول. استاد سو وګوري چې زمونږ بی ایس سی بلاک بالکل تباہ دے، بالکل ډیر زیات خراب کنڈیشن کې دے، او کم زے تاسو به کتلی چې په کم بلاک کې ډبل سټوري نه الته کې ډیر زیات څنګه کم زے سنگل سټوري دا الته بیا هم سب بچت شوی، خو کم زے کې ډبل سټوري دا الته کې ډیر زیات خراب حالت دي. نو اوس مونږ نه پوهیږو چې سبق اوس
د سوات تعلیمي ادارو او خاص کر د جنکو متاثره کالج ستونزو په اړه د سوات مرستیال کمشتر محمود اسلم وزیر هم د کالج ته ورغلو. دوی په دغه مخه خبريالانو ته وویل
چې ما په خپله وکتو وکیل چې دی کې داسې پورشن شته چې هغه د اوسېدو اوس قابل نه دی، او دې لپاره موږ خپل انجینیر سره زموږ اے سی سی این ډبلیو ایکشن سی این ډبلیو دا زموږ سره موجود دي، چونکې دا سې ټیکنیکل شی دی، په دې باندې دوی موږ ته رپورټ راکړي چې دوی موږ ته څنګه رپورټ راکړي. که دوی وایي چې دا د اوسېدو قابل نه دی، نو موږ بیا د پرنسپل او ډایرکټر کالج ته دا اډوایس کو چې یاره تاسو بل بندوبست وکړي.
سوات کې د تعلیم محکمې معلوماتو تر مخه متاثر شوي تعلیمي ادارو کې د 20,000 نه تر 25,000 پورې هلکان او جینکۍ زده کړې کوي، او دغه بیا ودانۍ یا مرمت لپاره به دوی د صوبایي حکومت نه مرستې غواړي.
دا چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د زلزله ځپلو سره کوم ډول مرستې کوي، په دې اړه مو د صوبایي سملې د بیا رغونې د کمیټې یو غړي احمد خان بادر سره رابطه وکړه. نو هغه وایي
دا چې ودی یقینا د شپږم تاریخ باندې چې کوم زلزله راغلی نو ډیر لوی آفت د الله طرف نه، او ډیر زیات نقصان او ډیر لوی تکلیف زمونږ پختونخوا ته او زمونږ پښتنو ته رسیدلی. او حکومت خو هغه وخت سره هم ډېرې دعوې کړې وې چې مونږ به داسې طریقو سره مدد کړو د خلکو، خو چونکې زه د دې سټینډینګ کمیټې ممبر یم، د بدقسمتۍ نه یو میټینګ نه دي کړې دی تر اوسه پورې، نه دي مونږ چېرته میټینګ را غوښتي وو او نه مونږ سره په دې باره کې دې سلام مشوره کړې ده.
نو احمد خان صاحب، د دغه کمیټې چې کوم کار دی هغه هم دغه دی چې په صوبه کې د بیا رغونې کارونو ته او امدادي کارونو ته کتنه وکړي، نو په دې لړ کې چې تر اوسه پورې د زلزله د پولو سره کومې مرستې یا امدادي کاروایانې روانې دي تاسو ته خبرې؟
بابر صاحب بالکل، مونږ یوازې زه چې زما نور ملګري هم د اپوزیشن زما یقین دی چې یو ملګری هم ته یې خبر کړ، ګو چې زما په دې توګه چې زه چونکه ممبر یم د دې سټینډینګ کمیټې په کار زه چې کم از کم زه خو د با خبره ساتلی وم، زه هم د دې با خبره نیم ساتلی شي.
آیا په دې نږدو کې د دغه کمیټې کوم د غونډې راغوښتو کوم خبره شوې ده یا تاسو کوم ریکویزیشن کړی ده؟
جی، مونږ ریکویزیشن کړی دی د صوبایي سملې چې د سملې اجلاس سره برلو، خو تر اوسه پورې لا څه فیصله پاره باندې حکومت نه ده کړی.
او د دې کمیټې د غونډې د راغوښتو کوم ریکویزیشن هم کړی دی؟
بالکل جی، د دې مونږ ریکویزیشن کړی دی، خو ما تاسو څنګه رضو کو څنګه چې د صوبایي سملې د اجلاس هغه څه فیصله نه ده کړی، هم د غرنګې د دې هم هغه څه فیصله لا تر اوسه پورې نه ده کړی.
اسی حکومت سوې احمد خان صاحب چې دغه دلدل د پلو په خاصه توګه د تعلیمي ادارو خبره به وکړو، ځکه چې د صوبې په ډیرو سیمو کې تعلیمي ادارې ډیر ډنګ شوې دي، سکولونه کالجونه د جنکو کالجونه په سوات کې جانزیب کالج، نو په دې لړ کې ستاسو څه لایحه عمل لري؟
بابا صاحب دا خو لایحه عمل خو به حکومت جوړي، پلانز او پروګرامونه خو به داږي، خو دې بدقسمتي دا ده چې داوی ډېری کیږي په اخبارونو کې، بیانونه ډېر ورته لیکيږي او پریس کانفرنس ډېری کیږي، خو عملی په میدان باندې مونږ ته څنګه ښکاري چې تر اوسه پورې دي داسې څه قدم پورته کړی دی یا چې دي څه کړی دي تر اوسه پورې؟ تعلیمي ادارو ته ډېر لوی نقصان رسېدلی دی، په کومو علاقو کې چې زلزلې راغلي دي هغې ته حیدر خان هم وزټ کړو، مونږ هم تلي واغې دي، نو تا بالکل تاسو یقین وکړئ چې دا ماشومان په دې یخنۍ کې بالکل دی بارانونو ته دی وورو ته او دی یخو شپو ته همدغ په شان دي په کلاو میدانونو کې ناست دي. سکولونه خو لا لرې خبره ده، د خلکو کورونه نشته،
احمد خان صاحب تر اوسه پورې آیا تاسو ته کوم داسې معلومات حکومت درکړي دي صوبایي حکومت چې د زلزله ځپلو سره په خاص توګه تعلیمي ادارو لپاره کوم د تعلیم محکمه د عاطف خان صاحب وزیر په مشرۍ کې دوی څه پیسې جاري کړي دي، کوم څه داسې طریقې کار جوړ کړی دی چې تاسو ته خبرې؟
زه بابر صاحب بیا هم خبره کوم، دی کیدی شي خپل منځ کې کړي خپل مشوره باندې کړي، خو مونږه ته بالکل نیو خبر نه، د اسمبلی کې د اسمبلی په اجلاس نه درا بولل شوی، کو مرګری هم د خبرونو نه خبر دي
او تر اوسه پورې حکومت چې کوم یو اعلان کړی د دلدلې راتګ نه پس چې مونږ درې ارب روپۍ د دې دلدلې د پلو سره د مرستو لپاره جاری کړی دي نو دا واقعي جاری شوی دی او خلکو ته رسیدلی
بابر صاحب دا سیوا چې بعض خلکو ته زما په نوټس کې چې کوم خبره وا ما ته د حکومت د طرف نه خو زنیم خبر شوی خدا باز چې کوم سرکاري اهلکار او راغي نه چې خبر شوی ما نو ما ته دا انفورمیشن دی چې سرحد پورې دی کوم کسان شهیدان شوی دي هغې سره سر لږ ډېر امداد کړی دی فوډ پیکیج کې دي سر لږ ډېر امداد کړی دی او زخمیانو سره یې کړی دی خو د هغې بدقسمتۍ نه ما سره هېڅ څه فکر نشته
د دلدله ځپلو سره د مرستو په لړ کې صوبایي حکومت تر دا مهال پورې څه هلیدلې کړي دي او په دې لړ کې یې څومره مالی مرستې د غو دلدله ځپلو ته رسولې دي دا پوښتنې مو د صوبایي حکومت د مالیې وزیر علی امین مخې ته کې خو دې او په سر کې مو ترې وپوښتل چې علی امین صاحب تاسو ته معلومه ده چې د اکتوبر په 26مه نیټه کوم زلزله راغلې وه په هغې دپاره آیا صوبایي حکومت کوم د مرستې کومې مالی مرستې شروع کړې دي
او جی بالکل شانگلا بالاکانڈا علاقے میں التا کل رپورٹ لالو مطابق التا فوراً ٹوئنٹی فور آورس مجھوال ٹوٹل جامعہ ہوا ہمارے کچے ڈالا کرو تو فل پیکیجز ٹینٹ کا شیان ہے اور ترے میں شروع کو میرے علاوہ نورو ولوچے ہوں پھر ایک نقصان شو ہے اور ہمارے لیے سروے ڈپارٹمنٹ بیماری چونکہ زیادہ خبر ہے وہ کل ٹول ایویلیشن شروع کو بہت پورے ادر دین دا کمول اور کول گیا یو دو ریلیف پیکیجز سبای کوم 3000 روپے تے پر مصرف کرے تے دل دل ریٹ کم فان چھو ہے تے اولے دا پر بدا کم دل دل پر استعمال ہے
علی امین صاحب پسوات کے او پر ددین علاوہ پر نور د خیبر پختونخوا پسیمو کے تعلیمی ادارو تے ډیر نقصان رسیدلے دے کالجونا سکولونا دا ہغی دا پر کم خصوصی پیکیج تاسو اعلان کرے دے
اول دوستراتی وار خدا را دے کم خلق بالکل کورونا رنگ شوی نی لکھنے چے اللہ دے معافی ہو کی دا کم شیلٹر وف مسئلہ دا وقت وف وای خبره دا موسم وف ونٹر رانا مجھ اول طول کوشش کرو گیا چے اول اول اگو تا اخبر شیلٹر برابر کو ورسرا دن اولو کم شادری دل دل آگلے وار اور ریکارڈ دا خبر دا میکو خلاف نی تما شوی ہو اچھے سیلاب چی ہو اگلے چی ہو اچھے ټول وضعیت کار د موږ حکومت کې سره لا اوس پورې اوس پورې بالکل هغه خبره به وخت پرته وه موږ د دې د سیورکشن اخیستی وه موږ د نیمان هلته کم دار سلاسوي سکولانو ته هغه نور تعلیم دلونه علاوه نور د سرکاري جهاد ته هوښیار شوي وو نور هماره فل کار لګیا وو دا او انشاءالله دا به ظاهري خبره ده چې خامخا کوم انسان شوی ده تعلیم خو د بل پرایورټي چې دا د بی ټی آی سٹار دی موږ خامخا به انشاءالله دا اس لري سپاتي د ودرا ټول هر شی به انشاءالله بیا سٹار دی بیا انشاءالله کافی کوي کومې کوم تماشې دي
علي امین صاحب دغه درې عرب روپونه علاوه آیا تاسو بل کوم لاهې عمل جوړ کړی دی چې دغه زلزله په لور سره او په خاصه توګه تعلیمي ادارو سره مرسته وشي
دا خبره ده چې موږ کوم څه بدا دا اولو چې موږ فاند لاين باندې ودا دبلتا پاکستان ته خاصه باندې
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستاسو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 30 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې مو حل
مدرسې په سنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په سنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.